د راتلونکو یو سات په خبرونه کې چې زه قاسم سولمل سره د تخنیک په چار کې سره عبید الله عبیدی همکاري کوي. په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وايي په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق په دغه واد کې د جګړې له دوام سره مرسته کړې ده. د خبرونه په دوام نیمای کې د ورکوسو عزیزانو د پلاتنې پروګرام هم لرو، خو لمړی خبرونه ته پام وکړي. د افغانستان مهم خبرونه له اجمل تورمن څخه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ارګ کې د امریکا د متحده ایالاتو لیلوی درستی سره وکتل. د افغانستان مشران ډیر ګنن د میدان وردګ ولایت والی او د نموري ولایت امنیتي مسولان خپل استجوابي غونډه تر غوښتي ول. او د افغان ولسمشر دوه هم رسیال سرور دانشوي په افغانستان کې مخدر مواد کښت، تولید او قاچاق په دغه هیواد کې د جنگ له دوام سره مرسته کړې ده. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ارګ کې د امریکا د متحده ایالاتو لوی درستی جنرال جوزف ډانفورد سره وکتل او دواړو لورو د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزو مسایلو په اړه بحث وکړ. لارګ څخه په دې اړه په خبري شوی خبر پانه کې راغلی چې جنرال ډانفورد په دغه کتنه کې د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو د تمویل، تجهیز او روزنې په برخه کې د خپل هیواد د ملاتړ او دوامدار مرستو ډاډ ورکړ. په خبر پانه کې راغلی چې ولسمشر غنی هم په یادو برخو کې د امریکا د متحده ایالاتو او نړیوال ټولنې همکارانو مننه وکړه او د افغان ځانګړو او هوایي ځواکونو تجهیز او پیاوړتیا غوښتنه وکړه. په خبر پانه کې دغه شان راغلی چې ولسمشر په دغه کتنه کې د نړۍ له ټولو هیوادونو غوښتل چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې برخه واخلي. د یادونه ده چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم نن له جنرال ډانفورد سره کتلي او د یادو موضوعاتو په اړه ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان مشرانو جرګې نن د میدان وردګو ولایت والی او د نوموړي ولایت امنیتي مسولان خپل استجوابي غونډه تر غوښتي ول. مشرانو جرګې یاد کسان په نوموړي ولایت کې د نامنۍ او له میدان وردګ ولایت څخه کابل ته د پولیسو د افسرانو د انتقال د بې پامۍ پاړون چې په دې ورسره کې د کابل په کمپنۍ سیمه کې د انتحاري عملو ښکار شول خپل استجوابي غونډه تر بللی ول. د میدان وردګو والی د امنیت رئیس محمد طاووس سجاد په میدان وردګ ولایت کې امنیتي ستونزې ومنلې. وی ویل چې کابل ته د پولیسو د افسرانو د انتقال په پیخه کې دوی مسول نه دي، ځکه چې پر یادو کسانو په کابل کې انتحاری عمله شوې و. خغلی سجاد دا هم ویل چې دوی په دې اړه د کابل مسولین خبر کړي ول، خو د افغانستان مشرانو جرګې ته د میدان وردګ ولایت د مسولینو خبرې قناعت بخونکې نه وي او پریکړه وکړه چې په دې اړه دوی او د کابل امنیتي مسولین د خپل امنیتي کمیسیونونو غونډې ته راوبولي. او د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانشوي په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق په دغه هیواد کې د جنگ له دوام سره مرسته کړې. د سرور دانش څرګندوري نن په کابل کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې او په یاد برخه کې د ملي والی د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډه توکړې. خغلی دانش دغه شان ویل چې مخدره مواد د افغانستان د تحمل شوی جګړې لپاره امکانات برابروي. خغلی دانش شان له دنیا له مانو سپینګیرو او خلکو وغوښتل چې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې په برخه کې هڅې وکړي. په دغه ناسته کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی دغه شان وویل چې مخدره موادو له تیرې ویلې سیز رئیس د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت له ګواښ سره مخ کړی دی. دا ولتر دې محاله د افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه زموږ همکار څخه واره.
د ترکیه چارواکو د کودتا د ناکامې هڅې په شک په زرګونو کسان نیولې دي. د کودتا په دې هڅې کې لږ تر لږه 215 پېټه کسان وژل شوي او تر 1400 زیات نور ټپیان شوي دي. د ترکیه چارواکو یو عالی رتبه قاضي او یو ترکی پوځي چې د ناټو د چټک غبرګون د قطعي قومندان وو د کودتا تر هڅې وروسته په ملي خیانت تورن کړی دی. د کودتا دغه هڅه جمعنه وخت هغه وخت پیل سو چې په پوز کې دننه یوې ډلې اعلان وکړ چې قدرت یې په لاس اخیستی دی. انقره دستي دغه کودتا د مذهبي مشر فتح الله ګولن د پلویانو د یوې شبکې کار وباله. 15 اویا کلن ګولن له 1999 میلادي کال راهیسې په امریکا کې جلا وطن دی. ګولن پرون ویل دی په ترکیه کې د کومې پوځي کودتا پر هڅې معلومات نه لري او د ترکیې د حکومت نسکورولو لپاره یې له تاوتریخوالي ډکه هر هڅه وغندله. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له امریکایي چارواکو غوښتنه وکړه چې ګولن ور وسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که چیرې په دې کودتا کې د ګولان د لاس لرلو کره اسناد واشنگتن ته وړاندې سي، د اوباما اداره به ترکیې ته د ګولان د سپارلو پر غوښتنه غور وکړي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت وایي د متحده ایالاتونو پاوز په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه چې د ترکیې له انجریلیک اډې کېدل موقتا درولې دي. د پینټاګون یو چارواکی وویل له انجریلیک عملیات د دې لپاره ځنډول سوي چې په ترکیه کې د پاوز د یو شمېر عناصرو د کودتا له هڅې وروسته دغه هیواد خپل هوایي حریم منع کړی دی. پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت وایي د دغه هیواد مرکزي قومنداني د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیاتو ته له نورو لارو دوام ورکوي، څو د انجریلیک له هوایي اډې د عملیاتو د درېدو منفي اغېز لږ تر لږه ټیټ حتی راسي. له بلې خوا په ترکیه کې د امریکا د قونسلګری مسؤلانو وویل چې سیمه ییزو چارواکو پرون په انجریلیک هوایي اډه کې د الوتکو الوتنو او کښېناستو ته اجازه ورنه کړه او برېښنا یې هم پرچاو کړې ده. یوه څارونکې ډله او د یاغیانو جنګیالي وایي د سوریې دولتي ځواکونو په شمالي ښار حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې ځینو سیمو ته غځېدلې یوازنۍ لویه لار تړلې او په سلګونو زره کسان یې محاصره کړي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویلي دولتي ځواکونه او متحدان یې نن کاسټیلو سړک ته ورسېدل او هلته یې د بشري بحران د ولړېدو بیره زیاته کړې ده. د دې څارونکې ډلې مشر رامی عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس ته وویل د حلب ختیځې سیمې په بشپړ ډول محاصره سوي دي. بلخوا په حلب کې ډیره د یاغیانو جنګیالي وایي د اپوزیسیون تر ولکې لاندې سیمې په بشپړ ډول محاصره سوي او هلته جګړه روانه ده. دولتي ځواکونه د دې میاشتې په لومړیو کې هغې ساحې ته ورسېدل او کولی سي کاسټیلو سړک چې یوه کلیدي اکمالاتي لاره ده وولي، که څه هم دغه لار په بشپړ ډول تړل سوې خو ځینې کسان لا هم پر دې لار خطرناک سفر ته زړه ښه کوي. په ارمنستان کې نن سهار د اپوزیسیون یوه ډله وسلوالو د پلازمینې یریبان د پولیسو پر یوه مرکز حمله کړې او له پولیسو سره ډزې تبادله کوي. د ملي امنیت د خدماتو ادارې په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړی دی. د دې ادارې په وینا په دې جریان کې یو پولیس وژل سوی او دوه نور ټپیان دي. په اعلامیه کې ویل سوی برید کوونکو ګڼ کسان د پولیسو په ایریبونی مرکز کې یرغمل کړي دي. د اعلامیې په حواله مذاکرې روانې دي چې دغه یرغمل سوي کسان په سوله ییز ډول خوشي سي. ویل سوی چې دوه یرغمل سوي کسان خوشي سوي دي. پولیسو سیمه کلابنده کړې ده. دا اپوزیسیون په یوه اعلامیه کې ویل سوی چې د خپلې ډلې د رهبر جیرایر سفیلیان خوشي کېدل غواړي. سفیلیان تیره میاشت د ځواک په کارولو سره د حکومت د نسکورولو په تور ونیول سو. د دې مخالفې ډلې یو ویاند وویل دوی د حکومت نسکورولو او د خپلو سیاسي بندیانو د ازادۍ لپاره خپل پاڅون او هڅې پیل کړي دي. د فرانسې چارواکي وایي پولیسو د لارۍ موټر د وروستي برید په تړاو دوه نور کسان هم نیولې دي. په نیز ښار کې په هغه حمله کې لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي او شاوخوا 300 نور ټپیان سوي وه. رسنیو د ځینو قضایي چارواکو په حواله چې نمونې نه د اخیستل سوي راپور ورکړی چې ویلي دي یو سړی او یوه ښځه نن سهار په نیز کې ونیول سول. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. 15 نور کسان له مخکې لا په توقیف کې دي چې په هغو کې د لاری موټر چلوونکی محمد لهوایج بوهلال پخوانی میرمن هم شامل ده. یو دیش کلن بوهلال چې په خټه تو نسید لڅو کلونو راهیستې په نس شار کې وسیده. چارواکي اوس دا سیډی چې د پنځشنبه د ناوخته په مرګونی حمله کې یوازې بوهلال لاس لري کڅنګ. حمله کوونکې ورسته له هغې د پولیسو په ډزو وژل سو چې د خلکو پر ګڼه ګوڼه یې خپل لاری موټر وزغلاوه. که څه هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغې حملې مسؤلیت منلی خو ابو هلال ته نږدې کسان ویلي دوی په دې کې د افراطیت نښې نه دي لیدلي.
د هم د افغانستان د توستر ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې اسمان براک ده، تودوخې لوړه درجه 10.2، کندهار اسمان شین ده، تودوخې لوړه درجه 1.24، مزار شریف اسمان شین ده، تودوخې لوړه درجه 30.1، هرات اسمان شین ده، تودوخې لوړه درجه 15.4، او په جلال آباد کې هوا باراني ده، تودوخې لوړه درجه 4.4.
ساعت په افغانستان کې د مازیګر 4:09 ولې تاسې د ازادي راډیو څخه د مازیګر پښتو خبرونه اورئ. په روانه خبرونه کې مولا مخدره موادو سره د مبارزې د ملیونې په درشل کې د افغان چارواکو له څرګندونو خبرو. په دې اړه مو د چارواکو کارپوه هم ژغورلی دی.
دا 15 کال چې موږ مبارزه کړې ده متاسفانه موږ نور ونه رسیدا ډیر مشکل دي چې دا دولت او اوسنۍ شرایط کې د مواد مخدر سره مبارزه وکړي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون نړیوالې جزایي محکمې ته په افغانستان کې د شو جرایمو د څیړلو لپاره د امکاناتو د برابرولو غوښتنه کړې ده. په بل راپور کې اوري چې زرګونه افغان سوداګرو په مالیاتي قوانینو کې د تعدیلاتو غوښتنه کړې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونو ویاند په دې اړه وایي
هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په هرات کې او په نورو ولایتونو کې چې دوی غوښتنې موږ ته رسېدلې دي، دوی غواړي چې دا قوانین اصلاح شي.
په کندوز کې د نامنې له امله د بې ځای سو کسانو له حاله مو هم په یوه بشپړ راپور کې خبرو حال درکو. یو له دغو بې ځای سو څخه وایي
لس ورځې روانې ارامي او شل ورځې کورونا پسې تښتي سوام
خلي دولت نه غواړي د خلکو سره مسلمانانو سره کومک وکړي د ټولو خلکو کورونه شوي دي.
که وخت نور مسائل هم څېړو د خبرونې په دوه منیمه کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. تاسو زموږ غږ لازدې رادیو څخه اورئ. اوس هم د خبرونې لومړی مطلب ده. ولسمشر دویم مرستیال وایي چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق په افغانستان کې د جګړې له دوام سره مرسته کړې ده. سرور دانش نن له مخدره موادو سره د مبارزې د یووالي ملي اونۍ په پیل کې ویل چې مخدره مواد پر افغانستان تحمیل شوي او جګړې ته مالي امکانات برابروي. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر بیا وایي مخدره مواد یوازې د افغانستان امنیت نه بلکې د سیمې او نړۍ امنیت ته هم یو ګواښ دی او په وړاندې باید ګډه مبارزه وسي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال وایي چې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت، پرمختګ او ثبات د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاق د مبارزې په بریالیتوب پورې تړلی دی. سرور دانش د یک شنبه په ورځ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د یووالي اونۍ د پیل په غونډه کې وویل چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو عمده مالی سرچینې مخدره مواد تشکیلوي.
مواد مخدر در حقیقت بودیجه
په حقیقت کې مخدره مواد د افغانستان د تحمیلي جګړې بودیجه تامینوي او تروریزم تامینوي. نن د افغانستان د نامشروع اقتصاد عمده برخه او د وسلوالو مخالفانو مالی سرچینې مخدره مواد جوړوي. وسلوال مخالفین د مخدره موادو ستر قاچاقبران او د مخدره موادو کښت او د تولید ملاتړ دي. له همدې امله د افغانستان او نړۍ امنیت له مخدره موادو سره تړلی دی.
په مواد مخدر ګره خورده است.
ښاغلی دانش زیاتوي افغان حکومت په دې برخه کې لاشته ستونزو سره سره بیا هم د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاق پر وړاندې مبارزه کوي، خو ټینګار یې وکړ چې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه په دې برخه کې خپل همکاري ونه سپموي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې او د مخدره موادو سره د مبارزې د یووالي ملي اونۍ ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په پیغامونو کې کڅه هم د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې د لاسته راوړنو یادونه شوې وه، خو په جدي مبارزه یې هم ټینګار کړی و. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د یووالي اونۍ د یک شنبه په ورځ پیل او تر بل یک شنبه به دوام وکړي چې په ترڅ کې به یې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې بیلابیل پروګرامونه جوړ او خلکو ته به هم عامه پوهاوی ورکړل سي. بلور ته د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي که څه هم په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې کموالی راغلی و، خو یادونه یې وکړه امکان لري چې د روان کال په سرویګانو کې پکې تغییرات راسي. سلامت اعظمي په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې د مخدره موادو مافیایي شبکې هڅه کوي چې د خپلو ګټو لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې په مخدره موادو انسانان روږدي کړي چې دا یوه نړیواله ستونزه زده.
مافیای بین المللی مواد مخدر و شبکه
د نړۍ د مخدره موادو مافیا او شبکې په بیلابیلو هیوادونو کې هڅه کوي چې په مخدره موادو روغ دي کسان نور هم زیات شي تر څو له دې لارې زیاته ګټه ترلاسه کړي. مخدره مواد نه یوازې افغانستان ته بیلابیل ستونزې جوړې کړي، بلکې د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته هم ستونزې راټوکولې دي.
ښاغلی عظیمي زیاتوي چې په 2015 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ نږدې 15% مخدره مواد تولید کړي چې نږدې 70 میلیارد ډالره ارزښت لري. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې چارواکي زیاتوي چې یوازې افغان بزګرو ته 440 میلیونه ډالر رسیدلی چې دا د ټولو عوایدو 3-5% جوړوي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیره په ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له افغان حکومت سره په دې برخه کې خپل هلې ځلې شریکې کړي او د دې ناوړې پدیدې پر وړاندې په نړیواله کچه مبارزه وکړي.
ومریدل چې افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د مخدره موادو تولید، کشت او قاچاق په دغه هیواد کې جګړه توده ساتلې ده. دا چې په تېرې یوې لسیزې کې په افغانستان کې له پراخو مالي امکاناتو او پروګرامونو سره سره ولې د مخدره موادو کشت، تولید او قاچاق په افغانستان کې نه دی کم سوی، په دې اړه زما همکار اسدالله لودین له مخدره موادو سره د مبارزې له پخواني وزیر او کارپو جنرال خدایداد هزاره سره مرکه کړې ده. ښاغلی هزاره، په پیل کې د مخدره موادو سره د مبارزې د ناکامۍ پر عواملو غږېدلی دی.
درې شی د یو بل سره مستقیما ارتباط لري: مبارزه علی مواد مخدر، مبارزه علی تروریزم و القاعده در کشور، و مبارزه علی فاسدین و قاچاقبرای مواد مخدر داخلی افغانستان. دا له یو بل سره مستقیما ارتباط لري. که امنیت تامین نشي، دشمن ونځپل شي، مواد مخدر قطعا کنترول نشي کېدای په افغانستان کې. که دوی وکولی شي یو اوانګي راولي د همسایه ممالکو سره، د دنیا سره هماهنګي راشي، دوی کولی شي چې د مقابل کې مبارزه.
جنرال صاحب، تاسو وایئ چې د سیمې مافیایي کړۍ هم د مخدره موادو په تولید او قاچاق او نورو مسایلو کې لاس لري. عمده هیوادونه کوم دي چې دلته په افغانستان کې مافیایي کړۍ روزي، د هغو ډلو ملاتړ کوي او هم دغه عمله په افغانستان کې مخدره مواد هم مخینه نیول کیږي؟ دا هیوادونه کوم دي؟
دا هیوادونه مشخص هیوادونه د نور ساسي همسایه مملکت دي، فرضاً آسیا ایمانه کشور ممالک دي، ایران دي، پاکستان دي، چې زموږ سره مستقیما سرحد لري. او بل دا مشکل چې دي، مافیای بین المللي پورې ارتباط لري، دا د غټ مملکت سره ارتباط لري چې اروپا ته، امریکا ته هلته بازار پیدا کوي.
نو ستاسو په نظر حکومت مخه نشي نیولی جناب جنرال صاحب دغه مافیایي کړیو؟
دا 15 کاله چې موږ مبارزه کړې ده. ما تقریبا نفر کارم دلته ما مبارزه کړم، متاسفانه زموږ زور ونه رسیده، د دولت زور نه رسیده په دې باندې. هغه وخت چې دولت یو قاطع فیصله کړ د دې په مقابل کې ګامونه پورته نه کړي، د دې په مقابل کې ډېر مشکل دي چې دا دولت په اوسنۍ شرایطو کې، په اوسنۍ وضعیت کې د مواد مخدر په قاچاق او هغه خلک چې د دسر ارتباط مبارزه وکړي.
بله جنرال صاحب، روسي پښتنه تاسو وایي چې په دغه کړیو باندې د حکومت زور نه رسیږي، او هغه محل چې تاسو هم د وزارت چارې په غاړه درلودې، ساسو زور هم په نه رسید. کوم هیوادونه په ځانګړي توګه په سیمه کې، تاسو ګرچې مخکې نمونه هم واخیستل، په ځانګړي توګه ولې شي چې کوم هیوادونه د مافیایي دغه مافیایي ډلو ملاتړ کوي، او آیا که د افغان حکومت زور نه پرسیږي، خنه د چې په دې برخه کې لګاونډي هیوادونه او په نړیوال ټولنې څخه مرسته وغوښتل سي تر څو بل اخر دغه مبارزه باید بریالي شي؟
یعنی چې په افغانستان کې عملاً قوت لري، دوی څنګه نه علاقه نه لري. هغه زموږ تاسو امسایه مملکت چې د دوی سره د پروتوکولونه لرو، ایران دی، پاکستان دی، آسیا میانه ده، روسیا ده، هند ده، ناتو ده. متاسفانه د دوی په منځ کې هماهنګي نشته چې د دفاع مقابل کې مبارزه وکړي. که هماهنګي راشي، رئیس جمهور و رئیس شورای اجراییات قاطع فیصله کن عمل وکړي، نه په شعار، نه په میټینګو، نه په محفلو، نه په پریس کانفرنسونه، نه په پداشان دا معضل نه حل کیږي.
له مخدره مواد سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد هزاره و.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
وسم یو بل مطلب راخلو ده. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي چې نړیوالې جزایي محکمې ته دي په هیواد کې د جنگي جرایمو د څېړلو زمينه برابر کړي. د دغه کمیسیون مشر وايي افغانستان د دې محکمې غړی دی او مکلف دی چې په دې اړه اقدام وکړي. افغان کارپوهان وايي د افغانستان خلک له کلونو راهیسې د جنگي مجرمینو د محاکمه کولو په تمه دي، او حکومت باید د غوښتنې په پام کې ونیسي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي چې افغان حکومت مکلف دی نړیوال جزئی محکمې ته په افغانستان کې د جنگی جرایمو د سیړنې زمینه برابر کړي. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر وایي چې نړیواله جزایی محکمه غواړي په افغانستان کې له 2003 میلادي کال راپدې خوا شوي جنگي جنایتونه وسیړي، خو حکومت باید اجازه ورکړي. مرمن سمر دا خبره د شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې د ازادي راډیو د پښتنې پر وړاندې وکړه. مرمن سمر وویل افغانستان په 2003 میلادي کال کې د نړیوال جزایی محکمې غړیتوب حاصل کړی او دغه محکمه لیواله ده چې د عدالت د تامین په هدف د افغانستان جنگي جرایم وسیړي.
محکمه جزایی بین المللی از سال 2003 به بعد میتونن جرایم جنگی و جرایم ضد بشری و
نړیواله جزایی محکمه له 2003 میلادي کال وروسته کولای شي چې په افغانستان کې جنگی جرایم بشری ضد اعمال او نسل وژنه بررسی کړي. د دې محکمې غوښتنه ده چې افغانستان تر راشي له چارواکو سره وویني او د عدالت په خاطر په دې اړه یو ابتدایي سروې ترسره کړي. موږ په دې محکمه د غړیتوب په اساس مکلف یو چې دا زمینه ورته برابره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خلکو او مدني ټولنې ډېر ځله په غونډو او مظاهرو کې ویلي چې افغانان له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې په جنګونو، تاوتریخوالو او داسې نورو ټولنیزو ناخوالو کې وژل کېږي، خو عاملین نه پوښتل کېږي. د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې له 1350 لمریز کال راوروسته د شوروي پلوه حکومت پر ضد جنګونو، د جهادي تنظیمونو په خپلمنځي نښتو او د طالبانو په واکمنۍ کې په مجموع کې څه کم 2 میلیونه کسان وژل شوي او دا لړۍ د ناامنیو له امله اوس هم روانه ده. افغان کارپوهان وایي محاکمو ته د جنګي مجرمینو سپارل د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او حکومت باید دغو پوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. د دې کارپوهانو له ډلې انجینیر متی الله خروټي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ولس او مدني ټولنې دې خبرې ته لبیک کوي او تقاضا لري چې هر څوک چې په افغانستان کې جرم کړی دا جرم وخت پورې مربوط نه شي چې 2001 وروسته یا 2009 وروسته مخکې څوک چې په افغانستان کې مجرم دی، ناقص حقوق بشر، هغه دې باید مجازات شي او د افغانستان حکومت باید دې مسلې ته لبیک کوي.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په دې اړه د جمهور رئیس د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ یو کمیسیون جوړ شوی، خو معلوم نه ده چې دغه کمیسیون خپل کار پیل کړی او که نه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې باب د افغان چارواکو نظر ولري، خو د جمهوري ریاست، اجرائیه ریاست او د جمهور رئیس د دوهم مرستیال د دفتر یو چارواکی هم خبرو کولو ته حاضر نه شو. د افغانستان خلک او مدني فعالان هر کال د جنګونو د قربانیانو ورځ نمانځي او له حکومت غواړي چې جنګي مجرمین دې محاکمه کړي، خو څو کاله د مخه ولسي جرګې له 2000 لومړي کال د مخه په جنګونو کې ښکېل کسان د یوې طرحې په تصویبولو سره له عدلي او قضایي ارګانونو څخه خوندي اعلان کړل.
بیا هم یوه بشري موضوع راخلو، خداوري له کندوزه. په کندوز کې د دوامدار جګړو او ناامنۍ له کبله په روان کال کې څه باندې 8000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي دي او اوسمهال له ډېرو ناخوالو سره لاس او ګرېوان دي. خو په کندوز کې د کډوالو راستنېدونکو چارو ریاست چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې پر څه باندې 4000 کورنۍ باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشلي دي او پر پاتې نورو کورنۍ باندې به هم لازمې مرستې وویشل سي. په دې اړه به له کندوز زموږ د همکار اجمل آریان راپور واورو.
په کندوز کې د روان کال جګړو له کبله څه باندې 8000 کورنۍ بې ځای شوې دي. په کندوز ولایت کې دوامداره جګړو، همدارنګ د دې ولایت په کلیوالو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او د بهرنیو جنګیالیو شتون د ملکي وګړو ژوند تریخ کړی دی. د معلوماتو له مخې سږ کال د جګړو او ناامنیو له کبله د دې ولایت له مختلفو سیمو څخه 8500 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر بې ځای شوي خلک بیا وایي چې یوه اندازه مرستې ترلاسه کړي دي، خو هغه د دوی لپاره بسنه نه کوي. په ورته وخت کې بیا یو شمېر نور بې ځای شوي خلک وایي چې تر اوسه پورې دوی اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي. له دغو بې ځای شوو خلکو څخه څو تنو یې ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
ګورتبي اوسېدونکی وم، ماجر شوم، راغلم، کنه څه کورونه پاتې ول، وضعیت روزانه بس جنګیا پلوه خلک دي، په لور د دې خلکو د لاسه موږ داسې تنګي یو چې کور هر څه راغله پاتې دي، بس ورغله ګډوډي دغلته پراتی وو کرایه باندې
ایس زندگی نه درا پاتې او ورغلم کاله ته په کاله کې اندوم راشای نه و چې راځي کړي مې وای وړي مې وای التم دې اغلان دی چولی وای نه بالک پاتې نه توشاک نه کور پاتې چې نه دی پاتې
لاس ورځې روان یارامي او شل ورځې کورونه په تختی کو شوام
دولت نه غوړي د خلکو سره مسلمانانو سره کومک کوي د ټول خلکو کورونه شوي دي.
دغه به زی شوی خلک وای ک دولت له دوی سره اړینې مرستې نه کوي، نو د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کړي، سو بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. په همدې حل کې د کندز د ولایتي شورا یو شمیر غړي هم پر حکومت باندې انتقاد کوي چې له بې ځای شوو کورونوی سره یې اړینې مرستې نه دي کړي. دوی وایي هغه پوځي عملیاتونه چې د طالبانو پر وړاندې په دې ولایت کې پیل شوي دي، خو تر اوسه پورې بې ځای شوو خلکو ته د خپلو سیمو ته د بیرته تک زمینه نه ده برابره شوې. د ولایتي شورا یو تن غړي امرالدین ولی په دې اړه یې داسې وویل:
تانوس در عرصه نه ادلیات تفریحي او پاکاري که اینا درمان زندگی بکنه کدام کاری آنچنانی صورت گرفته.
تر اوسه پورې داسې عملیاتونه هم نه دي پیل شوي چې د کندز سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي چې خلک بیرته خپلو سیمو ته ولاړ شي. همدارنګه داسې اړینې مرستې هم له بې ځای شوو کورونیو سره نه دي شوي چې د هغوی ستونزې ورسره هوارې شي. بلې خواته د کندز د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالسلام هاشمي بیا وایي چې دوی تر اوسه پورې پر څه باندې 4000 بې ځای شوو کورونیو باندې مرستې ویشلې دي. ښاغلی هاشمي زیاتوي چې د دوی هڅې د کومکونو د جلبولو په برخه کې جریان لري، سو پر پاتې کورونیو باندې هم اړینې مرستې وویشي.
از اثر جنگهای که گذشته 8500 فامیل از خوراج بجا شده بودند، تا هنوز 4360
د جګړې له کبله 8500 کورونۍ سږکال د کندز له بېلابېلو سیمو څخه بې ځای شوي دي، او تر اوسه پورې موږ پر څه باندې 4000 کورونیو باندې کومکونه ویشلي دي. په همدې حال کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې قمندان برید جنرال محمد اکرم سامی وایي چې اوس مهال د افغان ګډو ځواکونو عملیات د دې ولایت په شاوخوا سیمو کې دوام لري، څو د کندز ټولې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه شي او بې ځای شوو کورونیو ته د بیرته تګ زمینه برابره شي. ښاغلی سامی په دې اړه یې داسې وویل:
فعلاً عملیاتو ما در چهار اطراف کندز د استقامت هایی که اطاعت ما هست هر کدام د اونجا عملیاتا
وس مهال زموږ عملیات د کندز په شاوخوا سیمو کې دوام لري. همدارنګه موږ په چاردرې ولسوالۍ کې د باغ شرکت په سیمه کې او د کندز د لویو لارو په اوږدو کې عملیات درلودل، او لا هم زموږ عملیات د طالبانو د ځپلو په هدف په دې ولایت کې دوام لري. د معلوماتو پر بنسټ چې تیر کال د جګړو او ناامنیو له کبله په دې ولایت کې څه باندې 20000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوې وې، چې یو زیات شمېر د جګړو او ناامنیو منلو سره بیرته خپلو سیمو ته تللي دي. د یادونې ده چې د کندز یو زیات شمېر اوسیدونکي وایي چې د روان کال پیل څخه دا دوم ځل دی چې په دې ولایت کې د شفق په نوم د دولتي ځواکونو عملیات پیل کیږي، خو تر اوسه پورې د دولت د سیوري لاندې سیمې پراختیا نه ده موندلې، او د کندز اوسنی وضعیت خلک ډېر په اندېښنه کړي دي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
جوان
دری کشه پولیس وجود شوید
تکار و سنسکیون ها بجه تکار مریض
راغی آزادی
خزینه پر سر اجازه نور که چه دوید باشی تسکره و خیلی
دلانه فیصله و منگوله وقت در شریع
پوهنه
زمیمون پا مکتب که دباران ده پارا پانایی نشتمون بزمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. ازادی رادیو 1206 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
د کندهار ولایتي چارواکي وایي په تیرو کلونو کې په دغه ولایت کې د اسلامي تعلیماتو برخې ته د حساب وړ کار نه دی سوی. محمد صادق لشتینی د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي چې د یوې مدرسې د زده کوونکي په ژغ پیلېږي.
ممکن د کندهار په یو سلو دوه څلوېښت تړلو ښوونځیو کې یو شمېر دیني مدرسې هم شاملې وي. د دیني مدرسو د ضعیف او ټیټ کیفیت له امله ډېری خلک خپل اولادونه ګاونډي هیواد پاکستان ته د دیني زده کړو لپاره لیږي. د کندهار ولایتي چارواکي هم مني چې په تیرو کلونو کې په کندهار کې د یوې مهمې برخې په توګه د پوهنې ریاست په چوکاټ کې اسلامي تعلیماتو ته کار نه دی سوی، او دغه برخه په ضعیفه توګه نیمه فعال پاتې سوې. د کندهار د والي مرستیال عبدالعلي شمسي د ساینسي مضامینو په سیالیو کې د کندهار د څورلسو ممتازو زده کوونکو د مډال ورکونې په مراسمو کې وویل دا سری زده کړو تر څنګ په ټولنه کې اسلامي تعلیمات اړین دي. هغه په دې برخه کې د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلینو ته جدي سپارښتنې وکړې.
زموږ د اسلامي تعلیماتو برخه له هم ضعیفه ده، بدبختانه چې زموږ مدرسې هغسې لازم کفایت او درایت چې هم یې استاذان باید ولري او هم یې شاګردان باید ولري لا په ضعیف حالت کې دي. هیله مې دا ده چې د معارف مسؤلین اسلامی تعلیمات ډیر زیات توجه وکړي، او هممهاله د اسلامی تعلیماتو او د مکاتبو د توپیر باید نه وي، ټول په یو مسیر باندې په یو حالت کې باید تغییر وکړي.
د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین په عمومي توګه په دغه برخه کې ستونزې نه ردوي، خو وای د ولسی خلګو او قومي مشرانو په مرسته به د عصري زده کړو ترڅنګ د اسلامي تعلیمات په اوسنۍ تګلارې کې به هم بدلون رامنځته کړي. د دغه ریاست د عمومي زده کړو امیر محمد یوز نظری وایي په کندهار کې د پوهنې د وضعیت ته شکې دوا او مسؤلیت لپاره نوي پروګرامونه پیلوي.
چې دا راته د کلات وړ نه دي، موږ به نور هم کوشش کوو. د درون معین صاحب څخه مننه کوو چې په روان کال کې موږ د عمره دوه چنده افتخارات ولرو، پر دې به کار وکړو او متوازن انکشاف په معرف کې ورکوو. دا موږ ژمنه ده چې یوازې دا نه چې په ښاري سیمو کې بلکې په ولسوالیو کې هم په هغه سیمه کې چې زموږ یو بچی اوس هم د زده کړې څخه محرومه پاتې دي، موږ به ګډ پر دې کار کوو د درون ولس او ستاسې تر درنې رهبرۍ لاندې.
په کندهار کې د ځینو غیر دولتي مدرسو د موجودیت سره سره ځینې کسان خپل اولادونه د پاکستان هغه مدرسو ته لیږي چې د ترهګرو د روزلو تورونه پر لګېدلي. افغان حکومت تل انتقاد کړی چې په دغه مدرسو کې طالبانو ته د افغانستان د نظام خلاف روزنه ورکول کیږي او د هیواد د جنگ لپاره راستوي.
سات څلور نیم بجې دی. یو بیا اجمل تورمان ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ مهم لنډ خبرونه واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ارکې د امریکا د متحده ایالاتو لوی درستیر جنرال جوزف ډانفورد سره وکتل او دوه لور د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا تر اغېز سره د مبارزې او سیمه ییزو مسایلو په اړه بحث وکړ. د افغان ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش وایي په افغانستان کې د مخدر موادو کښت، تولید او قاچاق په دغه هیواد کې د جنگ له دوام سره مرسته کوي. د افغانستان مشرانو جرګې نن د میدان وردګو ولایت والی او د نوموړي ولایت امنیتي مسؤلین خپل استجوابیه غونډې ته راغوښتي وه. په ارمنستان کې نن سهار د اپوزیسیون یوه ډله وسلوالو د پلازمینې یریوان د پولیسو پر یو مرکز حمله کړې او له پولیسو سره ډزې تبادله کوي. د ملي امنیت د خدماتو ادارې په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړی دی. د دې ادارې په وینا په دې جریان کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د فرانسې چارواکي وایي پولیسو د لارۍ موټر د روسي برید په تړاو دوه نور کسان هم نیولې دي. په نسخار کې په حمله کې لږ تر لږه څلور اتیا کسان وژل شوي او شاوخوا 300 نور ټپیان شوي دي. او د ترکیه چارواکو د کودتا د ناکامۍ هڅې په شک په زرګونه کسان نیولې دي. د کودتا په دې هڅه کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او تر 14 زیات نور ټپیان شوي دي.
د سپورت ورځنې هنداره. السلام علیکم. په مکرۍ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ سلورمه یو ورځنۍ لوبروانه ده. افغانستان اوس پیټینګ ته ولاړ دی او په دې سیالي کې یو شمېر نو لوبغاړو ته هم د لوبېدو چانس ورکول شوی دی. د کرکټ بورډ ویان پر د کرکټ بورډ مرسیال عبدالله فضلی ازادي اړې ټول چې نیمه سابقه کې د افغان ټیم بریا به د کرکټ په نړیوال شورا کې د افغانستان غړیتوب ډاډمن کړي. افغان کرکټ ټیم چې په ایرلند کې دی تر اوسه له دې هوا سره درې ورځنۍ مسابقې کړې دي چې یو ایرلند او یو افغانستان ګټلې او یو لوبه کې د باران لامره دواړو لوبل ته یو یو امتیاز ورکول شوی دی. تاکل چې ودی چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه لپاره په کابل شهر کې د انجنونو د بایسکل چلونې سیالي پیل شي. د انجنونو د بایسکل چلونې فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقي ازادي راډیو ویل چې دغه انجنونه به خپل سیالي د استاد رباني د پوهني او روزنې له پوهنتون څخه پیل او تر پغمان ولسوالي پورې به ولاړ شي. د شغل صدیقي په خبره په دغه سیالي کې به لاس غوړ لوبغاړي ګډون وکړي. د یادول وړ ده چې دغه سیالي د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د مخدره موادو ضد اونۍ پترس کې تر سره کیږي. د خبرنو پای.
له سباون کاکړ څخه مو د افغانستان د محل مهم سپورتي خبرونه اوریدل. اوس هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د سوداګرۍ خونوي کې حکومت په مالیاتي قوانینو کې له ځنډ پرته تعدیلات رامنځته نه کړي، 15000 افغان سوداګر به خپل فعالیتونه ودروي. د دغه خونی چارواکي وایي حکومت د سوداګرو له مشورې پرته په مالیاتي قوانینو کې تازه تعدیلات رامنځته کړي چې دا په هیڅ وجه دوی ته د منلو نه دي. د مالیه وزارت بیا وایي کڅه هم په مالیاتي قوانینو کې د تعدیلاتو پر رامنځته کېدو کله ټول خواو سره مشورې سوي، خو بیا هم په دغه قوانینو کې د نورو تعدیلاتو لپاره ملي شورا سره بحثونه روان دي. تفصيل د محمد حدیث پر د سپریپورت کې اورو.
د افغانستان د سوداګری خونوي حکومت له افغان سوداګرو سره له مشورې پرته د ګمرکونو پر اوایدو د مالیاتو او د مالیاتي چارو د ادارې په قوانینو کې پیچلي تعدیلات رامنځته کړي چې دوی ته د منلو نه دي. د دغه خونې د رسنیو د برخې مسؤل سیام الدین پسرلی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 15,000 افغان سوداګر حاضر دي څو په قوانینو کې د نه تعدیل په صورت کې خپل سوداګریز فعالیتونه بند کړي.
هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په هرات کې او په نورو ولایتونو کې چې دوی غوښتنې مونږ ته رسېدلې دي، دوی شمېر د 2,000 څخه تر 15,000 کسانو پورې رسېږي. دوی غواړي چې دا قوانین اصلاح شي، که اصلاح نه شو دوی به مجبوراً خپل جوازونه واخلي.
د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې په قوانینو کې د تازه تعدیلاتو پر اساس مالیه ورکوونکي مکلف دي چې که موافقه هم ونه لري باید ټاکلې مالیه ورکړي، او د سرغړونې په صورت کله 15,000 افغانیو څخنیولې تر 40,000 افغانیو پورې جریمه کیږي. په قوانینو کې د تازه تعدیلاتو پر اساس سوداګر باید هر میاشت د فعالیتونو په اړه راپور برابر اواړوندې ادارو ته وسپاري. تر دې وړاندې د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان علي کوزي هم ویلي چې په قوانینو کې تازه تعدیلاتو په افغانستان کې د سوداګرۍ نظام له جدي ستونزو سره مخامخ کړی. خله دې ټولو سره سره د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په مالیاتي قوانینو کې د تعدیلاتو پرامنځته کولو کې د سوداګرو په ګډون د ټولو خواو نظرونه اخیستل شوې دي. دغه وزارت وایان نجمل حمید عبدالرحیمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې مالی وزارت به د سوداګرو وړاندیزونه د اقتصاد عالي شورا په ګډون له ملي شورا سره مطرح کړي څو قانوني حل لارې ورته عمومي.
مشوره د سوداګرو سره جریان لري، دوی سره مشورې کوي، نظریات له خلکو بیا د اقتصاد عالي شورا ته وړاندې کوي، بیا مشورې جرګې ته، البته شورا ته وړاندې کیږي پارلمان ته. دا طبعا لږ وخت نیسي، اما خطوب داده چې زموږ ترمنځ مشوره و هماهنګي شتون لري او موږ د امکان په صورت کې د همکاریو د ملاتړ
دا چې کدا افغان سوداګر غوښتنې ونه منل شي او په زرګونو افغان سوداګر خپل فعالیتونه بند کړي پر اقتصادي وضعیت به څه اغیز وکړي؟ همدغه پوښتنه مې له اقتصادي کارپو سیف الدین سیهون څخه وکړه. دی وی کله چې سوداګر خپل سوداګریز فعالیتونه، صادرات، واردات او تولیدات راکم کړي، اقتصاد او یا ټولنه زید بحران پر لور، او پر دولت به دغه بحران تاثیر دا وی چې د عوایدو د راکمېدو ترڅنګ به د دې سبب شي چې خلک له دولت مخ واړوي او دولت به د خلکو سیاسي او اجتماعي ملاتړ له لاسه ورکړي. خغلی سیهون وی افغان حکومت او په ځانګړي توګه د مالی وزارت ظاهرا د عوایدو د زیاتېدو لپاره په قوانینو کې وروستي تعدیلات رامنځته کړي، خو دغه تعدیلات له شتایني واقعیتونو سره اړخ نه لګوي. نوموړی وایي که چیرته د مالیاتي قوانینو په ګډون په ټولو قوانینو کې عیني واقعیتونه په پام کې ونه نیول شي او د نورو هیوادونو له قوانینو څخه په الهام اخیستنې تغییرات رامنځته کیږي، دا په هیڅ وجه د چارو د ښه والي سبب نه شي کېدای.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مل ازادۍ رادیو څخه واوریدل چې د ماښام لوونه د سهار تر اوو بجو پورې د پر همدې څپو باندې ان اف ام 3.5 او منځنۍ 2.5 څپو باندې خبرونه لري، او د سهار لوونه بیا د ماښام تر اوو بجو پورې تاسو کولی سئ د ازادۍ رادیو پر لپسې 2 ساعته خبرونه واورئ. د غرزغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي رادیو خبرونه په هر ځای کې چې یاست په ازادي رادیو ټکی کم کې په ژوندۍ بڼه واوري. اول د سره د رواني خبرونه خبري مطالب پاتو ورسېدل، د خبرونه په پاتو شیبو کې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلاتني خبرونه هم له یاده مباسي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمرو جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام زمان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمینونه را واستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات پښین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې راټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې مو ورکشوي عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې دوی یو کس پیدا کړی دی په نامه د صدیق الله. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به منه ځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبې ورځې په څلورو بجو کې تکرار، د دوشنبې د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته وایاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او ویلي دی چې د صدیق الله په هکله په کې معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه سرور آغا د کندهار ولایت د جرید ولسوالۍ څخه تاسو د ورکو عزیزانو پروګرام ته په تماس کې یم. دغه دې زو زیری در کوم، ما یو نفر پیدا کړی دی د سجکلا په نامه، د مساخان اکا زی ورور احمد شان میږي. دی وایي وزر د کلات ارغنداو د ولسوالۍ وسیدونکو یم، په کوم اندړیم د خپل کور څخه نادر کسو دی احساس به ستونزه لري. هله د چزما پیغام پر اتونکو پروګرام کې خامخا نشر کوي چې خپل قربان خبر شي. ما ته دې په دا شماره اړیکه ونیسي: 0 8 4 1 3 1 4.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو دوستانو، د یادونې وړ ده چې د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یوې ګرانې خور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ډېر کسان دې ګرانې خور ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دا ځوروي. د دې په څنګ کې په نورو پروګرامو کې موږ هم دا یادونه کړې ده چې هغه کسان چې زموږ اوریدونکي ځوروي، دوی ته باید وویل شي چې پرېږدي چې دغه کسان د خپلې کورنۍ غړي، دوستان او ملګری پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله په ازادي راډیو کې دغه کسان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس دغه تلیفوني پیغام واورو چې وي خور موږ ته رالېږلی دی او په خپل تلیفوني پیغام کې دغو کسانو ته داسې ویلي دي:
السلام علیکم، زما یو زوی دی هدایت خان په نامه، دا 3 کاله کېږي چې نادرکه دی. د براته میاشتې پر 15 باندې نادرکه شوی، دا 3 کاله واخواته. هېڅ وخت معلومات لري ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي. زما د زوی هدایت خان تورې غټې سترګې دي، تازه زره راغلې ده، ځوان دی. پر دارسته لاس باندې د چنګلي سره پر دغه بند باندې همداسې ټپ دی، لوی ټپ دی د چاکو، او پر د خپلو سره هم ټپ دی. که یو څوک په هکله معلومات لري، سیان ځوان دی او په سره ټنګر دی، او بل ملګری هم ورسره دی د بازنامه په نامه. د یاد خان پلار نوم محمد خان لالا دی، او د دغه د پلار نوم سعدالله اخا دی د بازنامه د پلار نوم. که څوک معلومات لري په دغه شماره دی موږ ته زنګ راووي. موږ ډېر پسې سرګردان یو او بیا ځایه نهاته دي، خلک ما ته زنګونه نه وهي. دا ابلي پلیم ازادي راډیو ته زنګ والی وو، ورته ورځ کې شپږ ورځ زنګ ډېر راځي. زه د پخوم ښځه یم، نه د یاري یم، نه د اشنایي.
تلیفوني پیغام مو واورید. پس له دغو کسانو څخه هیله کوو چې لطفا د مونږ اوریدونکي مه ځوروئ. پریږدي چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان او د کورنۍ غړي پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله په ازادي راډیو کې دغه کسان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي.
ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00422 14 45. ګران اوریدونکو، اوس په تاسو ته ټلیفوني پیغامونه خبر کو په کوم کې چې زینو کسانو موږ ته ټلیفوني پیغام را لګلای دی او خپل ورک شوی عزیزان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، انګول پروان د ولایت د چاګر د ولسوالۍ د څنګه غارې سګنګای زما یا ماما چې نه محمد صابر دی د بل جان زوی شپاس کولا او درې میاشتې کیږي چې د ګادرې د ولایت نه برکښ لایې. هر مسلمان وروته د پاره کوم معلومات ویل کوم په دغه شمیره سره موږ سره د اړیکه ونی شي. زما شمیره 0015 15 15. زما کوم محمد صابر او ډېر په مهربانۍ ته موږ سره دی و اړیکه ونی شي.
زهن الله دې من د ولایت بنزاد او د صالح د تهران تاسو ته پیغام. ما ماما غانی په خون ورداګانی تقریبا ډیر شکل د کنځل شکل کیږي چې نظر کړي کدی خپل نازا غوري یا د دې نور قربان زما غوري نو په لاندې شمیر مو سره الکی ونی شي. سی پر وسو پینزا یو څلو د څلویش یو څلو څلویش شمیره یې په بیا تکراروم. سی پر وسو پینزا یو سلو د پنځوس یو سلو پاتلیس. والسلام ته مخه مو شه.
الو زه الحمد الله د زابل له د چوپان له سولې یو سیدون کوم زما یو رښت په نامه د عمر د اسلام نه د باقی دا او وکاله کیږي کدی په دغه حق څوک معلومات لري یا د نظر په پلاوري کدی شماره د زنګوي چې پراویم 2 8 5 2 2 0. سلام علیکم. سکندر خبره کوم از ما یو وردی شپږ کاله کیږي چې ورک دي د پلار نه مې نه لایره فندې د دنن په خپل جانان دي او په دغه شماره مې زنګ دوالي سپاراویا دغه تلویر
نا څنګه دوا دوا ورش پر. بلې سلام علیکم، زه امان الله د روزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ د ګورګین د سیمې سره ساي سره په تماس کې ما یو رکانډوال دی د سید احباب نن دی چېری تاسو ته او یا نور انډوالانو چې په اړه معلومات چې مرسته دي د ټلیفون د غشمیره باندې هغه معلومات راکې. صفر و صفر دوا اته سوا جارلس اته سوا چا اور څوک چې په دغه اړه مشه معلومات راکړي هغه یو لکه افغاني په سر باندې شرنګ لري. ساي څه مننه خدای پاما.
السلام علیکم، بشیر الله دانش زحمت تر کومه د خوست ولایت څخه د سالو درې تلور کله کیږي چې زما د یو تر زوی او د خپلون سره د کابل په ولایت کې د یو سمو د لخوا د بدرکه شو دی او که هڅه ته معلومات وي یا په اړه معلومات لري نو په دیش مراده راته زنګ وهي 0 1 7 1 9 3 3 4 4. یو ځل بیا مشره وایم 0 1 7 1 9 3 3 4 4 او خپل علاله شرینی دی واخلي. نوم دی عبدالرحمن.
الو السلام علیکم، د پښتو درځمامت په غزنی ولایت ګلان دی ولسوالی و سیدون کایم. ما یو ځوی په نامه دی پد رسول دا 15 کال کیږي له کور اورف دی ایتاله حواله نه معلوم. هر مسلمان ته دی دا پاکله معلومات وی یا د پخوره دی ما دا پیغام اروي اسلامي هم د هم تر دې لمه خزي لما سره په دغه شماره تماس ونیستی 0 1 9 1 3 1 2 1 3 4. شماره بیا تکراروم 0 1 9 1 3 1 2 1 3 4. ازادي له رادیو ته مدي دي پايشت او ډېر مهرباني بي بي چې ما دا پیغام ضرور واتمن نشر کې او نشر کې اوس پاري ډېر مننه دي ازادي له رادیو چې ما دې مننه دي چې ما دا پیغام نشر کې او ډېر مهرباني بي بي ضرور دي ما دا پیغام نشر کې. والسلام.
ګل احمد د هلمند ولایت سند علي د ولسوالۍ نه خبره کوم. زما کا چې د شام احمد په نامه دی، دغه یو نیم کال کې چې د فار نه زرا کړی، هیڅوک د په اړه معلومات نه لري. که چېرې دی په خپل ازمازه غوري یا بل څوک د په اړه معلومات لري، نو ما ته دې په دغه نارا زنګ ووځي. موږ د په اړه هیڅ معلومات نه لرو. موږ ډېر په انجسمن یو. که چېرې دی زموږ دغه غوري یا د ژوندی دی یا مردی، هر څوک چې د په اړه معلومات لري موږ ته په داس نارا زنګ ووځي. صفر و یو سن اته دوه صفر درې وسلام.
د ازادي کارکوونکو ته زما سلام. زما یو ورځ د ماما په نامه ورک دی، دوه کاله کېږي. هر ورته چې معلومات کېږي چې په دغه شمېره دې ما سره اړیکه ونیسي. صفر و یولس درې څلوېښت یو څلوېښت اویا. یا ځل دپاره در کوم، صفر و یو یو درې څلور درې څلور یو و صفر وسلام.
السلام علیکم، زه محمد نبی د هلمند ولایت ازادیت ولسوالۍ زنجیر زر د کوچیګرمد خان د کلي اوسیدونکی یم. زما پلار دی غلاجي غلام مزرت، زما ورونه یې لکه کلنکرور نور محمد عزت الله، زه پخپله محمد نبی، زما نور ورونه دی عصمت الله لکه نصیب الله. زما دغه ورور چې نور محمد نومې دا دیارلس کاله کېږي چې ندرکه دی، موږ ته هېڅ درک نشته. د دې مزرعه کې د کمانډوال مزرعه لري په دغه شمېر د مشه زنګ وایي. څه پر اویا لور درې و یو یو و اته شماره زیات کړم. څه پر اویا لور درې و یو یو و اته دا د مشه شماره.
السلام علیکم، زه شریف لا دروازګان دی د چشمه د ولسوالۍ د خلک د کلی اوسیدونکی یم. زما د خاله زوی د جمیل په نامه دی، درې کاله کېږي چې ورک دی. هر چا ته معلومات وي او یا دی په خپله زما غږ اوري، نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ صفر و صفر دوه درې صفر پنځه پنځه نه درې او کله دې شمېره بیا و صفر و صفر دوه درې صفر پنځه پنځه نه درې. نو که هر چاته یا معلومات وي او یا دی په خپل زما غږ اوري، نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. دغه دې او کار چې را پیدا کړي، نو زه به هغه ته دېرش زره افغانۍ ورکړم.
سلام علیکم، زه غاجان اکیار د هلمند ولایت زرجوت ولسوالۍ ته خبره کوم. زما یو زوی دی چې د اته کاله عمر لري، سپینه خولۍ یې پر سر، د شنه کالي اغوستي دي. نو یو درې میاشتې کېږي چې نظرکه شوی دی. د ازادي راډیو څخه دا هیله لرم چې دا چپ چپاتې پر دغه شمېرې ما ته زنګ ووهي. صفر اووه سوه اووه اته سوه پنځه دېرش نه سوه څلوېښت.
د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د روزګان ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د غوچک د کلي اوسېدونکی تیلن د هلمند مې زنګ وهلی دی. زما یو شناخته دی د مساجان په نامه باندې، دا پنځه ویشت کاله کېږي چې دا درکه دی. هر ورور مسلمان ته کې معلومات وي په دغه شمېره باندې دې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر و صفر پنځه شپږ دوه واره و نه دوه واره درې. زه بیا شمېره تکراروم. صفر و صفر پنځه شپږ دوه واره و نه دوه واره درې. هر ورور مسلمان ته که معلومات وي زموږ سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. دا پنځه ویشت کاله کېږي چې نادرکه دی د ګلوار اکا پکیر زوی دی.
زه اجازه کوم اسدزی د سیند ولډک د میش بارډر سره په تماس کې یم. زما زوی ورک دی، نن یې بارام دی، د څلوخې سوکال دی، نولس میاشتې کېږي چې د کوره سره علاقه شوی دی. دی به خپل اوري د خدای د رضا لپاره چې دی مړ ته د مرګ د ژوند د خدای د رضا لپاره راکړي. صفر اویا دوه اویا دېرش یو سل څلور دېرش. صفر اویا دېرش نه څلوېښت پنځه سوه اووه شپېته. صفر اویا اته اویا څلور څلوېښت دوه سوه یو څلوېښت.
زه د کندهار ولایت د فرک د ولسوالۍ د کونې د کلي څخه خبره کوم. نوم مې نعمان دی. ما یو زما دوه اکاګان، یو د جانې په نامه، بل د پاتلا په نامه، د
سلام علیکم زه ګل محمد مینوال یم د هلمند ولایت در سره پاډی کوي او مشکل می دغه د جما یو کنار د تقریبا د 22 کال کېږي چې ورک د هر مسلمان ورور کې په اکر معلومات لري ماته دې په دغه شمیره باندې زنګ وی چې پر و چې پر درې یو څلور یو دوا و اته د ټلیفون مې یو جهان مننه اخلي
معلومات معلومات
دا ما یو ورو دې په اړه کوله چې ورته وای دی دا لاس دې دوا کال کې دې شنه دره کڅوې دې کا هر چاته معلومات دې په دغه شماره دې ټلیفون کې سفر وای ولس نه دې شتوا کې اصل وي شتوا سلام
زما کډلان د هلمند ولایت څنګه ولسوالۍ ته دین کین زما یو ماما دې د نجیب الله په نامه ورک دی د ولس کال کې او د سروان کلا او سیدون کې دی د کوټه زو دا وزه دی که هر څه ته په دغه برابر باندې معلومات کولای شي چې موږ ته په دغه شمیره باندې زنګو 0 و 9 0 0 3 و هر چا ته په دغه برابر باندې معلومات نو شیرینی بیا ورته رسیږي چې موږ ته په دې نمبر باندې تماس موږ سره ونیسي بس شیرینی ورته رسیږي نور مو خپل نه سم
زما نوم حاجی مجاور دی او د ولایت کابل سره غیږم زما یو زوج دی سارس مسیګیږي د خوشاله دی کچا دې بدلې د هغه ځل باندې باندې زنګ وی سفر او شاو وایا سلور شد تجریش او سفر دوا دغه شبه با جنگو یو سلام
منم غفاتی د کندهار د بیات بولدک ته ولې سفاری کوم یی کنه وجه ده زما یو ورور د بوتکان په نامه چې د حجی محمد خان زیدی د سپین بولدک ته ولې سفاری د کندهار څخه کلی وته دن کلی سنټرل سره چې مخکې د لوی اختر څخه نادر کڅوی دی او هر مومن مسلمان ورور ته په اړه معلومات ولري نو د مهربانی له مخې دی زموږ سره اړیکه ونیسي ځکه په ټول کې سنځري پلار او ته ډیر حیران دي چې دا بچی رښتې دی هغه څوک یې په اړه معلومات ولري په 0 و 9 3 3 3 باندې دې زموږ سره اړیکه ونیسي نوم یې بورجان دی د محمد خان زوی دی دا د غفار ورور دی نو په دې هیله چې ازادي رادیو به زموږ پیغام خبري او له موږ سره به مرسته کوي والسلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 41 15 د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچه په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره ز امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خواخاو بریلی اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر وو بجو پورې خبرونه لري.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. سهر لیوال سلام تقدیم میکنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. در ابتدای این برنامه میشنوید که مقام